امونه لس بجه شوه پا روانی اوسط که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلیشی خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه یو افغان پنا پختون کې په بریتانیا کې د وی دولس کلن انجلۍ د جنسي ځورونې په تور په دولس کاله بند محکوم شوی. بریتانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدی د لندن په کوینز هوټل کې چې د پنا پختون په هوټل پیژندل کیږي یو البانیایي دولس کلنه کډوال انجلۍ دوه واری جنسي ځورولې ده. هدی چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن و له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بریتانیا ته وړل شوی او هلته یې دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندوز کې اورلګیدنې خلکو ته درنه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګیدلی و چې څو ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي اور مړ کړ خو ویل کیږي چې لږ تر لږه 2 میلیون افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو مډال یې وګټه. محسن رضایی چې په 50 کیلو وزن کې لوبیږي په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا دوه لوبغاړي مات کړل. هغه دوه اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې مډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتو لوبو کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د مسکو په شمال لویدیځ کې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې برید په شا تمبولی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې دفاعي حرکت کې د روسیې یوه جنګي الوتکه هم زیانمنه شوې. د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې دا پیښه یو ترهګریز برید بدل شوی. د راپورونو له مخې که څه هم دا پیښه مرګ ژوبله نه لري خو په نوګورد سیمه کې په هوایي ډګر کې اور لګېدلی او هلته یې یوه ولاړه جنګي الوتکه زیانمنه کړې ده. او د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شمه ناوخته پر پوځیانو یوه چاودنه شوې. د امریکا غږ ډیوه راډیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمې چاودنه کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران یې خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی دور کوشو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړ روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ماته روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده چې موږ د خبرونه ستاسو د رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو او یا هم د جنو پیدا شوی کسانو د خپلوانو د منډلو په خاطر جوړه کړې ده او تل د هڅه کوو چې د خپل امکاناتو او توان په چوکاټ کې د خپل اوریدونکو او هیوادوالو سره په دې لاره کې مرسته وکړو. نو ستاسو څخه هم دا هیله کوو چې لطفاً د پیغام در استولو په وخت کې ځینو مهمو ټکو ته پاملرنه وکړي چې په لومړي ګام کې تاسو خپل بشپړ نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او په دوهم پړاو کې د ورکسي وکاس نوم، عمر او کوم نشانه یاد کړی. که څه هم موږ دغه غوښتنه په وارو وارو د خپل اوریدونکو څخه کړې ده خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکي دغه ټکو ته ډیره پاملرنه نه کوي. نو په دې هیله چې خپل پیغامونه موږ ته په بشپړ توګه راولېږئ د نن ورځې دغه خپرونه د وطن پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله وي. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورک شوي دوست په لټه کې و. نو که چیرې باودین نامه زما ږغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورک شوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورک شوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
قدرمون اوریدونکو، په دې هیله چې د دغه پیدا سوي کس عزیزان هر څه ژر پیدا سي، په دې برخه کې به د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې خپل ورک سوي عزیزان لټوي.
زما یو زوی ورک دی، دا یو کالو څلور میاشتې کېږي، د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ کا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مستې په دغه لمبر زنګ ووی. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-0-5-1-5-1-5. شمیره د سره تکراروم 0-3-0-5-1-5-1-5.
سلامونه نیکلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است، ذوالفقار ځواچم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول شوې ده، زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شماره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2. شمیره او ځلی بیا 0-2-0-2-8-6-3-0-2. د ټلیفون شمیره مې 0-3-0-1-0-8. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 0-3-0-1-0-8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0-3-0-4-5-5-5 روسي کې دی نمبر یو ځل بیا درته وایم 0-3-0-5-5-5 روسي کې دی او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0-6-6-1-8-9 یو ځل بیا درته وایم 0-6-0-5-5 شپږ سوه لس اووه ویشت اته نوي او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینوال ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر اووه اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایم صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نهه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. لتاسو نړۍ مننه تل دی وي ازاده یو ژوندۍ دی وي لتاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومېږي د ګل زوی ده په کو ملاخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام
ګران ورور مولا خیر. تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم. صفر صفر دونوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمیره بیا تکراروم درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریې دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په ایران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي. نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریا اسدالله اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی څخه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات لري د دره کې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانا کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی. نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو اړ په کټ خلګو دا سره ته ویل چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو. نو بیا درک نه لرو چې طبيعت څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه مزب سوار لمالته پیدا نه کی امکان لري دا و خلک خبره به خلاف، خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهئ، شعرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې و، د پیري مرضې یې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه دوه سګریټ یا درې سګریټ یې لګولي و، دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښه کژلي و، د لاس باندې کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي، که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه، خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي، تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه للی، نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونازه. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د سر فکریا. زما یو خوریی دی، 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې درې پلا 8 5 1 2
راډیو ته ټول کار کوم که تاسو نامه نه نیچلې زما احمد دین د بل خلک چار بوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس سوال موږ یو را کاځي زرو چې نامه د محمد دین د اجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کله مشکل لري که څه وایي نن چا څنګه راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسه دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 0 8 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 8 2 مننه خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم وسره مننه کو نو بیا هم کچیر نه دا شغ دا سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي معلومات شوی دي نو بیا باندې یو څه په دغه کوم مسر تماس سره سي سلام علیکم.
سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوښ پدې اتنا روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې جوړ شوی دی په یاک له څه معلومات لري چې شماري علامه ما اری واش مره د توای م چې سي پر اوسو وښ پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رښتیا سي پر و نه سي پر نه او پیزو نه او پیزو اری واش مره بیا ما سي پر و شپږ و وښ پد وښ پد یعنی صفر وښ پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا روشن شمار در تیار دوا ما صفر و نه
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورک سوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دي زنګ ووي 0304 1 0 5 3 2. شمیره ځل بیا تکرارم 0304 1 0 5 3 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دلس میش کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 90 4 95 51. دوهمه شمیره ده: 0 80 2 22 3. دریمه شمیره ده: 0 80 2 83 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 80 9 4 94 51.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 80 1 14 3 14. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمیره اړیکه ونیسي: 0 80 4 4 3 6 8 2 92. بله شمیره ده: 0 80 6 8 8 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټول درنو او کډرمن اړوندونکو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو هم شې است. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکال کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبری خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک څه وی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده: 0 80 1 4 2 8 1 9. همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 80 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 80 1 4 2 8 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي: 0 80 5 1 3 1 4 5 3. 0 80 5 1 3 1 4 5 3. بل شمیره: 0 80 4 3 0.
صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له دې درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله توکاله آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډي کوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچاله معلومات یې یا چالی دلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایم، صفر و و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر. او دا بله شمېره ده، دا هم ځان سره والې خامخا، صفر واویا درې وارې نه یو درې درې شپږ. دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه، صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسئ ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېرو وایم، صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش، یعنې صفر و اته صفر نه نه و پنځه درې دوه. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. بله اطلاعات شمېره وایم، صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا، یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم، صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم، زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه له شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
درنو دوستان، د همدې وروستي پیغام په خپرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لاري راوړئ. د پیغام ثبتولو د ماشين شميره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانوم. تراتلونکی خبرونی پوری تاسو ته ښه ژوند او ښه چاري غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړي دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړ شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د ټولو زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانونه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم داره چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه هم خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې که کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقیمانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې یا ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوي باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغچینې هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو، نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچوي، نور ځان وسوځي او چې جهان یې مګوري او زموږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي، په یي نوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی موږ ته وایي چې تاسې امن، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي. ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیې هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دې ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال ته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې رئیس شاید وزارت له سم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس صاحب وزارت، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته چا موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا افغان باس موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ما ته راپاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده او موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګوري؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری نور بل بل شی خو زمونږ لاس نه کیږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، مونږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره یې، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پوهېږو، په خبرو کولو مونږ ذاتې نه پوهېږو، ځکه چې یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی مونږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخفانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورڅو، دا ول ز خپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي، مونږ د دوای پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوی له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوي نه هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ په کراچۍ باندې واچو مونږ خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تاته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لس چې پاتې ولې دا مونږ سره منو کنه. اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید مونږ ته راکړ شي. نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو مونږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفه زده کړې، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1602 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل په چی شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي. ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا زموږ دولت ده، موږ رعیت یو، رعیت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کړي، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط را ته راکړي، نیمې دې را ته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یې ورسره منو. دی کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي، موږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی، زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران اسئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا موږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی موږ یې منو، موږ ورسره کوم باغ نه لرو، سره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پانتولو نه ویلي، ټول لسانسي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده موسی، خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته. نو د څه موږ نه کوو چې موږ وو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو، موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو، دې زموږ مشران دي، موږ دې ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي، نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې موږ ترا کړی شي، نور موږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو، او دولت نه شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته موږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، موږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونو کې پراته یو، موږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو، نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑې نه دي نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کارم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده، چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه دغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي، او سلويخ کنه وظیفه اجرا کی او د یو کراچی لاسی کراچی دی کنه یو خدا غټی کراچی دی دغه توان خونه لري نو اکثریت از درته 50% پینځه قوتي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی خي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو ته دا گدای هم کیدام زده ته ما چې گدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې واړې به زده تولګم گدای تم خلک مخسوی دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرڅی بیا شوم بی کوي هغه خرڅی د فامیلیا شه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده په خار کې اوسیږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډیره مشکله خبره ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غواړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي دغه جنجال هم په غاړه ده او بل دا متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تاته به قرض پیسې درکړم دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو غوړي در غواړي کنه نو دا مشکلات دا چې دا خو ژوندګي نه ده چې موږ یې تیرو دلته نو دا په تغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سیټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخیار زکو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور دی یا ماما دی یا کاکا دی خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړ دي هر څه ذاتي ختم امیدواری هم قطره ځکه موږ زندگی کړی د سنې د خدای هر یو سن شپېته دو شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسیدلې د شپېته کال خدای سم زندگی تیر کړی ده نو هغه حالت په خوانی حالت یاد ترازی نو ته کې به چی پات کیږي دې احساسات ټول مړ شوی دي بل لارم تینه نشته نو په دې اخر عمر کې په دې سن سال کې وش په اته شپې دغه په لار نشیدلې نو دې به نور چی غریبي وکي دې آیا مزدوري کولای شي دا کراچی د غلول شي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په داسند آتش په توش په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد د لري د ملات درد لري د شکر کې بدای اختې دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې موږ اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرڅ به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او ژوندګي دي خارج کې چې دي متقاعدین هغه ژوندګي ټوله بیمه ده صحیح رایګان ده کوروته ما موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږه برعکس دلته مونږ ته وسه خپل حق نه را رسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه مونږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاوت د دې لپاره ورکول کی دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري. مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي. یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي وچې میوې خلک اخیستل کیږي. دا یو فرهنګ ده د افغانانو دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کیږي. روژه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي. روژه هم په هغه حالت تېره شو. اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي. دا دوه اختر چې موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو. نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا هم ورته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت یې لرو دلته او ستاسې رعایت یو موږ او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووایو. نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه. خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
جانا نہ